گفت و شنود،
خبر اتره.
دوستان عزیز، شنونده های برنامه گفت و شنود، خبر اتره سلام. حفیظ آزفی هستم و به همراهی همکارم
اشغال رحیمزوی
برنامه امشب گردانندگی میکنیم. چنانچه شنیدین، دومین اجلاس مشترک سال پنجم دوره 16 شورای ملی افغانستان امروز با بیانیه رئیس جمهور افغانستان گشایش یافت. بحث امشب برنامه گفت و شنود به این مسئله اختصاص یافته.
درزیت مننه حفیظ آصفی صاحب، زه هم خپل ور سره د خبرونه درنو میلمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې پیروزنه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم ورته لنډه اشاره وکړله، البته نن د خبراتورو گفتشونو په خبرونه کې د ولسی جرګې د 14مې دورې د 5م کال د کاری دورې د پیل په اړه خبرې کوي. ځینې مهمه مسلې دي چې د ازل بعد افغانستان ولسی جرګه او د مشرانو جرګه دواړه په باندې بس کوي. تر ټولو مهمه موضوع به هم د مغو پاتو وزیرانو مسله ده چې د افغانستان د ملي والی حکومت تقریبا یو میاشت وړاندې ولسی جرګې ته ور وپېژندل او د باور رایه وانخیستله. د افغانستان حکومت ویلی دی چې کېدای شي همدغه وزیران د دې وزیرانو د جملې نه اکثره بیا هم ولسی جرګې ته ور معرفي کړي، او د افغانستان د ولسی جرګې نه غوښتي دي چې دوی کسان ته د باور رایه ورکړي تر څو سرپرست وزیران خپل په وزیرانو بدل شي او وزیران خپل کارونه پیل کړي. بل مهمه موضوع چې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اصلاحاتو موضوع ده چې د افغانستان حکومت، البته د ملي والی حکومت یو شمنه همدا و چې د انتخاباتو په کمیسیون کې اصلاحات راولي. ولسی جرګه او مشرانو جرګه څه مسولیت لري، کوم پیشنهاد دوی لري چې په هغه باندې برخه خبرې کوي. او تر دې هم مهمه موضوع بیا د افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او مخالفینو سره د سولې خبرې دي چې په دې کې هم ولسی جرګه او د مشرانو جرګه مهم نقش لري. پم دې ټولو موضوعاتو ځینې نور موضوعګانې هم دي، د ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې، او دا چې ولسی جرګه څومره د افغانستان د نوي حکومت نه د مرستې او د همکاري او د ګډ کار کولو تمه لري. په دې مسلو غږیږو. ستاسو درنو اوردونکو نه هم هیله کوو چې برخه راسره واخلئ، خپل پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ یا زنګ راته ووهئ. د ولسی جرګې نه څه تمه لري، هغه څه چې تاسو خپل د وکیلانو نه تمه لري چې دا ځل په ولسی جرګه کې ستاسو لپاره په هغه باندې کار وکړي. تاسو هم کولای شئ چې د دې خبرونه د مهم رکن په صفت برخه راسره واخلئ. 0190 010 اویا یو شمیره ده، بل شمیره ده 0012 02 شپږ 19 1 دېرش شپږ دېرش. او که انټرنیټ لري، فیسبوک هم خپل پوښتنې لیکلی شئ، نظر هم راسره شریکولی شئ. facebook.com/voa پښتو، facebook.com/voa دری. دوا درانه میلمانه لرو چې خبرونه کې زموږ سره برخه لري. اسفی صاحب کیمرې باندې وکي معرفي کوي د خبرونه درانه میلمانه اوریدونکو ته.
تشکر آقای رحیم زوی، مهمانای محترمی که امشب در بحث امشب به پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواد گفتن. جناب پوهنوال اقرار واصل، رئیس فاکولته حقوق پوانتون کابل، و جناب عبدالرحیم ایوبی، عضو ولسی جرگه افغانستان هستند. رقمی که بیشتر همکارم گفت، شما هم میتونین شنوندگان عزیز در بحث شرکت کنین یا با صفحه فیسبوک دری و پشتو، و یا هم مستقیما با گرفتن شماره 0790-0070 مستقیما در بحث امشب شرکت کنین. پرودوسر برنامه میگن که بر فعلا آقای ایوبی در روی خط داریم. آقای ایوبی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو میشنوید؟
سلامت باشید، تشکر به شما و همه دوستای شما که صدای ما رو گوش دارید.
تشکر آقای ایوبی.
ډیر زیات مننه ښاغلی عبدالرحیم ایوبی صاحب چې په خبرونه کې یاسي. زمونږ پروډوسر صاحب کوخه کوي چې د کابل د پنتون د اقتصاد پانځي رئیس پوهنوال اقرار واصل صاحب هم خبرونه ته حاضر کی. هغه کوشش کوي چې زنګ ورته وهي، متاسفانه تر اوسه پورې حاضر شوی نه دی. پر صورت ایوبی صاحب یو لنډه اشاره مونږ ورته وکړله چې ځینې مهمې مسلې دي، دا ځل به د پارلمان نه خلک تمه لري چې کار به پې باندې وشي. د نوي وزیرانو موضوع او د د انتخاباتو د کمیسیون د اصلاحاتو موضوع به همدارنګه د طالبانو سره د سولې خبرې وي. ځینې نورې وړې غټې خبرې به هم وسي چې دا ځل پولیسي جرګه کې او د مشرانو په جرګه کې به پې باندې بحث کیږي. خو تر ټولو مهمه مسله د افغانستان د حکومت همکاري ده. ولسمشر اشرف غني ژمنه وکړه چې ګډ کار به کوي او د تقنینی قوی سره به نور قوی اجرایی قوه په ټکر کې نارضي. اول پښتنه هم دا متر کېږي چې ځینې مهمې مهمې مسلې د دغه نورو مسلو چې تر څنګ چې موږ یادونه وکړله، نورې کومې مهمې مسلې دي چې دا ځل به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې کې په بحث وشي، خصوصا ولسي جرګه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورګه د تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته نیکیل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا د نن د پغونډه کې چې په خپل حالت شامل وم، در کوم ځای چې ما په تیر څلور کلو کې څنګه چې غونډې په پرانیستې غونډې کې اشتراک ترلودي او په نن غونډې کې مې اشتراک ترلودي، متاسفانه ډېر په تاسو په سربو وایم چې ما ته ډېر بل داسې یو چې د دې سمخ کې منو واردې کړي دي، داسې یو حالات سره مخامخ شو. ما ته داسې معلومېدل چې دا وخت افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی په مطلق توګه په سیاسي انزوا کې پاتې دي او یوازې پاتې دي، او د همکاري غوښتن کوي دي چې همکاري وسره وشي، او باید د وطن او د موجوده حالات چې دي افغانستان د کشمکش د وټولو د فار خلې زلې وشي. اگر متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کوم بر خود یا کوم طریقه کار د حکومتداري دي، د لوی تشویشونه په داخله د پارلمان کې هم او د باندې د پارلمان سم په خلکو کې هم پیدا کړی دي، دغه دوه عمده دلایل موجود دي. یا ډاکټر صاحب اشرف غنی د افغانستان د خلکو په خوښي په خاص او د موجوده حالات څخه نه خبر دي، یا هم دومره استعداد هم دومره ظرفیت د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره موجود دي. زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په داخل د خپل حکومت کې او حتی غړي نږدې کسان چې د سر پټین کې دي، د هغه سره هم نه پوهیږي چې په څه شکل باندې وکولای شي چې حکومتداري منظمه کی، او هغه تعهد او وادي چې د افغانستان د خلکو سره په وخت انتخابات کې کړی دي، یا کوم منشور چې یا کوم تعهد چې یا کوم برنامه چې هغه عملي کړی. او دا کثیر تاسو تیر اورات د افغانستان د اسلامي جمهوریت د وزیر خارجه یا د خلیلی صاحب خبري اوریدلې دي، هغه عینن پر حکومت باندې په شکل باندې مستمنه پګر مستقیم توګه باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته دا اشاره وچی په تغییر او په تبديل باندې یا په کین بغض او ضد باندې چې دی دا د افغانستان د مسلې حل نه دی. یعنی تجس خيار از مخ کې د محقق صاحب مرکه او په ټلویزیون کې چې هغه ول چې زه دروسه په دې نه خبر چی پر نی ویلشت وزیرانو باندې با سعودي یا نه دی سوي، یا همدا وزیران
د ای بی سی په دې خاطر چې څه وضاحت اوریدونکو ته ورکړ شوی چې غواړم تاسو هم د څرګندونی د نن نه غونډه په اړه کې ولسمشر اشرف غنی البته په همدې د خبرې دقیقا کمال ته ویلي دي، منګ رخص دي وی چې د ملي والی حکومت جوړیدل په سیمه کې به ساري سیاسي حرکت و، د سیمه په کچه هیوادونو په سر کې د ملي والی حکومت پر کامیابی لګ باور درلود، خو اوس د افغانستان په سیاسي وړتیا پوره باور لري، او منګ په دې حرکت سره ثابت کړ چې د مخالفت لپاره اساسي د حل لار سیاسي حل لار ده. نو د خپل حکومت نه راضی ښکاری، تاسو ویل چې د ښکاری چې واځي پاتې دی، یعنی ادب ده چې ولس ورسره دا ولاړ ک خپل د کابینه د غشته وزیران یو د پیساب د ملي والی د حکومت هغه بل اړخ د ډاکټر صاحب عبدالله په مشرۍ باندې
به خبر ده چې د سیاسي اتحاد یا د یو ملي وحدت تم نامل لاندې د حکومت جوړیدل په ذات کې اپاسف کې د افغانستان د خلکو اراده در ټول باندې سول، د افغانستان د خلکو د ارادې تمثيل ونسو، د افغانستان د اساسي قانون تطبیق ونسو، د انتخاباتو په متعلق باندې د اساسي قانون کوم حکم دی، یا د افغانستان د خلکو کوم غوښتنه د متاسفانه اول خو هغه ملي نسو. مګر دا چې د وحدت ملي د نامه لاندې کوم حکومت جوړ کړي، د دې شک نسته چې دا د یو بحراني حالات د وټولو لپاره د هغه وخت ضرورت و چې دوی وکړي، مګر هغه پریکړې چې دوی سره کړې دي، هغه تعهد چې دوی سره کړې دي، یا د دې حکومت د دوام لپاره چې کوم پروتوکول سوي دي، هغه نه دی عملي. دا هغه څه انعکاسات یا غوښتنې چې دوی د هر یو جلا خپل انعکاس دي او جلا غوښتنې دي. بل په ډاکټر صاحب اشرف غنی د انتخاباتو د اصلاحات څخه یو انعکاس کوي، او ډاکټر صاحب او داک دي د انتخاباتو د اصلاحات در وصولو د تغییر او تبديل څخه تیری بل انعکاس کوي. ډاکټر صاحب او دا په دې سوچ او په دې فکر کې چې پر روان پارلمان کې د باید قاطع اکثریت ولري درڅو د یو کول شي د ریاست اجرایا هغه پوسټ چې در اوسه پورې هیڅ نه و قانوني مشروعیت او صلاحیت نه لري هغه ته مشروعیت وروبخشي
او صدر اعظم یې بدل شي
د قانون لمخې معلوم کی. مگر ډاکټر صاحب اشرف غنی زه په کوم چې در اوسه پورې په دې نتیجې نه در رسیدلې چې څنګه انتخابات به خیر کی څنګه اصلاحات به دراولي تر کومه دا چې زه معلومات لرم د انتخابات مستقل کمیسیون دواړو کمیسیونونو ډاکټر صاحب اشرف غنی ته په پټه باندې کو تندنه کړې چې کچيري دا د انتخابات په مستقل کمیسیون کې مداخله وکړل موږ به ټول هغه شان افشا کړو کوم په دلیل باندې چې تاسو دواړو منه مخته کړی یا
یک مسئله دیگه هم در پالوی این مسئله هست. مسئله رقمی که رئیس جمهور افغانستان آقای غنی در بحث خود گفتن مسئله ایجاد کمیسیون های اصلاحات انتخاباتی است. این کمیسیون ها چقدر در حال حاضر برای اصلاحات انتخابات برای شورای ملی افغانستان که وجود دارن فعلا چقدر مفید خواهد بود و در آینده احیانا چقدر هر دو حکومت وحدت ملی چگونه موفق خواهد شدن توافق پیدا بکنن برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی؟
تا جایی که ما از داخل کمیسیون مستقل انتخابات خبر دارم، سیستم قانون انتخابات خبر دارم، ما فکر نمی کنیم که در وقت کوتا اینا بتوانند یک سیستم را ایجاد کنند که برای مردم افغانستان قابل باور و قابل اعتماد باشه. متاسفانه بعد انتخابات ریاست جمهوری 1393 مردم افغانستان مطلقا بی باور شده سر پروسه انتخابات. فعلا که ما اوزار بررسی کردن میریم یا مطلق کمیسیون مستقل انتخابات که گفته میشه که اصلاحات، اینجا اصلاحات یعنی چی؟ اصلاحات اصلاحاتی که دکتر صاحب عبدالله میخواه یا اصلاحاتی که دکتر صاحب اشرف غنی میخواه یا اصلاحاتی که مردم افغانستان به اون نیاز داره؟ تا به حال ما نه مردم افغانستان میفهمه و نه ولسی جرگه میفهمه که دکتر صاحب اشرف غنی چی رقم اصلاحات میخواه. آیا او اصلاحاتی که دکتر صاحب اشرف غنی میخواه او میتونه که برای مردم افغانستان و یا برای انتخابات ولسی جرگه که ما در سال و پسط زود در پیش دارم قابل اطمینان باشه؟ تا جایی که ما خبر دارم متاسفانه تا به حالی نه دکتر صاحب عبدالله و نه دکتر صاحب اشرف غنی و نه کمیسیون مستقل انتخابات به یک نتیجه نرسیده که قابل اعتماد برای مردم افغانستان باشه و برای نهادهایی که در افغانستان ولسواکی دموکراسی و یا پروسه انتخابات را سپانسر میکنه و یا حمایت چون میکنه و یا حدی اقل شرایطی داره برای انتخابات. اما که ما معلومات داره متاسفانه با کدام نتیجه نرسیده و نه ایچه یک پروگرامی داره که قابل اعتماد باشه، قابل باور برای ما و برای مردم افغانستان.
تشکر جناب آقای ایوبی. ما همچنان پروژه برنامه تلاش میکنه که پوهنوال سابق را واصل روی خط بگیرن، اما متاسفانه تلفن‌هایشون مثل اینکه یا خاموش است، تکنیکی است، یا اینکه از ساحه خارج شدن. در صورت با اجازه شما آقای رحیم‌زاده میریم سراغ شنوندایی که روی خط هستند بعد از یک پیام رادیویی و ببینیم که پرسش‌های اونا چی است. شنونده اول روی خط میگیریم. سلام برادر، خودم معرفی کنین و یکی از کجا صحبت میکنین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
آفیدی شب تاشت و رایمگیش به سلامون اولا میکنم. شرزمان صادق هم بکنن.
سلام علیکم آقای صادق، بفرماین.
در پیزه و کاری دوره چی پارلمان ولسم شرنان اتتاق کنن و حیل من مقدایو چی در پارلمان برشتیم در ولسم شرن پا خبرو باندلده یو اتحاد رامل ده کی پا کامل توگا مانی در خپل و قوتن ندی پاو کی در اختلافات نمانی در ویسی پا از در پارلمان در رسلون که داشه حیل مندی که اومه چی پا در انتخابات پا کمیسون که سعی اصلاحات رامل ده کی نده چی دل او دل بازی بکیره جوری که مثلا پا یو طرف مانه زور زیادو که بل طرف تا کم موگی او در از اون پر دیر خط تصامی مونی شی در افغانان و در حیل بمدهی سرسو پرداغ بیباوری در منزل لاله شی لگه سنگ جبا تیر انتخاباتو که شیر و پا پارلمان ما انتخاب که بیباوری پیدا شیر و پا دیالا من در کفور وکیل اون در حیل من دیما او در آیدی شانه پختلا کم تدی وکیل تشفت مانه زما اندېښنو ته جواب سره مول جواب ورکولی شي. مننه کوم ستاسو توجه.
مننه
ستاسو. تشکر آقای صادق.
شیرزمان صادق صاحب زنګ دی وهله پوښتنه واخیستله. نظرم ستاسو دوه اخیسته دواړه ټول اوریدونکو نه مننه کوم چې زنګ وهیا او خپرونه کې برخه اخلي. هیله درنم دا چې د خپرونې اړوند پوښتنې وکړي، لنډې لنډې پوښتنې وکړي. همدارنګه چې شیرزمان صادق صاحب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اصلاحاتو خبره یاده کړله، لږ وروسته به ښاغلی آی بی پی باندې خپل نظر ورکړي. یو بل اوریدونکي پوښتنه هم راخلو. مهرباني وکړئ صاحب ستاسو نوبته. ارزنه د زنګ وهلی نوم دې واخله پوښتنه وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دې څه شی و؟ بخنه غواړم.
احمد لا کندار د معروف ولسوالۍ څخه د ای بی صاحب څخه هیله کوو چې د معروف سړک نه دی پوخ. په ژمي کې خلک ډېر مشکلات سره اختی، نو ګونې که دا سړک پوخ نو د سه به ډېر هیله کوو.
مننه ستاسو نه. احمد الله خان زنګ دی وهلی و پوښتنه هم ستاسو واخیستله. البته زموږ د بحث پورې تړلې نه ده، بیا هم ای بی صاحب که لازمه ګڼله او ځواب یې درته لنډ ځواب یې درلود و بخلو دغه ځواب ستاسو د پوښتنې په برخه کې واخلو. یو بل اوریدونکي ته هم وخت ورکوو. مهرباني وکړئ صاحب ستاسو نوبته.
بفرمائیں شامل عزیز، بفرمائیں روی خط هستین، بفرمائیں.
السلام علیکم. تحسین الله صافی ام دو کنر ولایت دو مارنگی ولسلی دو کنڈاگر نسیمینا.
مهربانی صاحب. ای صاحب
تاسو تاسو قدرمه اوریدونکو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زمونږ پښتنو ټولنه کې یو داسې یو متل دی چې وایي چې د وطن چې دی عمر چې دی چې
مختلف انتخابات کمیسیون پہ اصلاحات باندې هم خبر وشول چې ستاسو د وینا په مطابق باندې اختلافات تر اوسه هم پکشته دي. انتخابات خپلواک کمیسیون د نامه نه معلومیږي چې موږ یو خپلواک کمیسیون یو، په دې خاطر چې که موږ څوک اصلاح کوي او زموږ د اصلاح د پر یو کمیسیون جوړیږي دا به لاسوهنه وسی او موږ په هیڅ شکل باندې لاسوهنه نه منو. که څوک زموږ په کړنه باندې انتقاد لري موږ حاضر یو ځواب ورته ورکوو او د خپل کم کړنې چې کړي دي کم فعالیتونه چې موږ لرو دا غنه دفاع کوو. پس اصلاحات څه معنی؟ که اصلاحات په دې معنی وسی چې داسې کمیسیون دی جوړ شي چې په نامه کمیسیون یو نور هغه څه دی وکړي چې ورته ویل کیږي، پس بیا خپلواکۍ معنا نه ورکوي او د کمیسیون ته اصلا ضرورت به نه پیدا کیږي. دا د کمیسیون د اصلاح خبرې چې کیږي په رښتیا هم کمیسیون کوم دومره ستونزې شته دي چې باید اصلاح شي؟
زه فکر کوم چې کمیسیون حد اقل د افغانستان د خلکو د عامه ذهنیت احترام خو باید وکړي چې د اساسي قانون احترام ونه کړي. مثال په ټول افغانستان کې نه نر نه ښځه نه بیسواده نه سواداره داسې یو افغان چې د انتخاباتو په موجوده حالاتو باندې خبر وي هغه دې په دې انتخاباتو باندې حد اقل په سل کې یو فیصد باور هم ولري، او د دې نه باور اصل دلیل د انتخاباتو کمیسیون نه ظرفیت نه مدیریت او رشوت فساد او په مختلفو تورونو حد دی. خپل لس زره کسان د انتخاباتو د مستقل کمیسیون څخه بلیک لیست یا په تور لیست کې داخل کړ. زه نه پوهېږم چې دوی څنګه ځان ته خپلواک وایي. د قانون له مخې په دې کې شک و شبه نشته چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون خپلواک دی، مګر کله چې په خپله د انتخاباتو د کمیسیون د شکایتو د مستقل کمیسیون رئیس جناب سردار صاحب په واشنگټن کې وایي چې د دې حکومت نجار زنو بلکې د دې حکومت نجار جان کیری وو، نو هلته ولې د خپلواکۍ مبارزه نه کېدل؟ هلته ولې د افغانستان د اساسي قانون احترام نه کېدی؟ هلته ولې د افغانستان د خلکو د ارادې احترام نه کېدی چې 4.5 میلیونه 5 میلیونه یو طرف ته رایه ورکړي، 2-3 میلیونه بل طرف ته رایه ورکړي؟ اگر د انتخاباتو مستقل کمیسیون متاسفانه د جان کیری او د ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب اکثر غونی د مابین جوړ چې حکومت جوړ کړي چې اوس روانې دنګ یا ادب ته رسیدنګ زما په نظر ناممکنه دي، بلکې امکانات هم نه لري چې دا د خپل وخت او خپل زمان پر کې دا ځنن د آشنا رادیو د خبرونې د لارې په خپل آرشیف کې اندم چې زه پوره په دې باور یم چې کوم موجوده روش ته حکومت او د ډاکټر صاحب او دادر مابیت په دا شکل دوام پیدا کی، زه په دې باور یم چې دا حکومت
وزیرانو موضوع مخکې موږ یو څه اشاره ورته وکړله. حکومت ویلی دی البته چې یو څه وخت مخکې د اجرایه ریاست د ویان یو مارسیال جاوت فیصل رسنیو ته ویلي ول چې موږ به نوی وزیران معرفي کوي، خو اکثره وزیران به یمغه چې تیر ځل ولسی جرګې ته د باور درای د خصو د لپاره لګل شي ولو د ځینو دلایلو په خاطر باندې هغه ونه منل شو، لو دوی وایي چې ځینې تغییرات راوستي دي، همدغه وزیران به بیا معرفي کوي او وایي هیله موږ زیاته لرو چې وبه منل شي. نو څه فکر کوي؟
خبره داسې ده چې دا د حکومت تخوا څخه نه معرفي کېږي، دا وزیران د هغه مشخص ادرسونو څخه معرفي کېږي کوم چې په حکومت کې یو ځای شوي دي. زما د جنرال صاحب دوستم چې د ده د حزب غړي دي، وکیلان دي، هغه ولیدل چې د ده د کاندید خلاف یې رایه کارولې. ما د ډاکټر صاحب عبدالله خلق ولیدل چې د ده د کاندید خلاف رایه کار، بلکې کمپین یې په خلاف کاوه. ما د ډاکټر صاحب اشرف غني د ټیم غړي ولیدل چې د د د د د کاندید خلاف راي کار.
دلیل ایبي صاحب دلیل څه و؟ ابا غژمنه وی چې دوی سره د انتخاباتي مبارزو پر وخت شوی وي.
نه نه، دلیل دا دی چې تاسو وګورئ چې موږ دلته په میدانونو وزبکا ورونه الحمدلله دا وخت په ډیر لوړه سطح باندې تعلیم یافته با استواد استعداد با استعداد ځوانان لري، مګر ولی په ډاکټر په جنرال صاحب دوستم باندې دومره تور شپه و چې فقط زکی صاحب دی چې ماغه چنه د مسلک دی او نه د پاغه بخش مسلک لري، هغه په توجیه د ترانسپورت ماری پکې په دا شکل باندې په زورونو نور ډېر تعلیم یافته باسواد ازبکان ځوانان د وخت موجود دي د افغانستان په ټولنه کې خوشبختانه چې هغه د وزارت لپاره، مګر دوی فقط هغه مشخصي کړی چې د پخوا د شلو دیشتو کلو سره د پر شاوخوا راټول دي، که استعداد لري که نه لري، که لیاقت لري که نه لري، هغه ماری پکې په عین شکل. تاسو د دانش صاحب انتخاب وګورئ چې د پخواني دوه مرستیال جناب خلیلي صاحب رئیس دفتر دا وخت ازارګا ورونه په افغانستان کې په زورونو باندې ډېر تعلیم یافته او ډېر په لوړه سطح باندې تعلیم یافته ځوانان خلق لري، مګر ولی دانش صاحب او خلیلي صاحب فقط هغه رئیس دفتر دي چې هغه انتخابي نو په دې خاطر د دې د فیمونو د دې وکیلان چې په پارلمان کې دي هغه د دې د پریکړې خپاوه او د دې پر ضد رای کارولې. همدا شکل د کندهار څخه کوم وکیلان کوم وزیران دي انتخاب کړي ول، یعنی دا وخت موږ د کابل په پونتون کې وزارت تحصیلات علي کې د لوی کندهار ډېر بهترین او ډېر باسواده ډېر با تجربه او حتی د پوهندوی له دوه درې ماستری لري او په تلویش کال تجربه لري، دیش کال تجربه لري، مګر دا غي او شاګرد چې سب یو ورځ مخکې د مکتب د پونتون څخه فارغت سند اخلي هغه په دې وزیر تحصیلات علي معرفي کوي چې دا په حقیقت کې د غي توهین وو، ام د خلک کندهار د خلکو توهین وو چې موږ ول چې په کندهار کې دومره تور شپه او دومره بد ورځ نه ده چې تاسو یو ورځ مخکې او څوک فارغت سند اخلي او بل وځي ولسی جرګه ته د رای اخیستلو د پاره معرفي کوي. نو دا مشکلات تر اوسه پورې دوام لري او دا مشکلات تر اوسه پورې هم شته، او زه فکر نه کوم چې ولسی جرګه دې هغه وزیرانو ته رای ورکړي چې هغه د یو مسترد شوي، ځکه چې د بسم الله خان موضوع تر اوسه پورې د پارلمان د غاړې ده چې یو بسم الله خان وزیر د داخلي و او کله چې وزارت دفاع ته معرفي شو په دوه رای باندې بیرته وزیر د دفاع شو، چې دا د ولسی جرګې د پاره درننه پورې هم د شرم خبره ده او هم د ولست نه خوشي ګرځیدل چې ولې داسې وسوله. زه په دې دا وارم دا فکر کوم چې زما خواهش ده چې باید دغه شخصیتونه د دې سیاسي خودکشي ونسي، دا درته معرفي نسي. زه فکر نه کوم چې دا جرای وایي.
نو کچیر ته دغه کسان مثلا یو ځل بیا ولسی جرګې د معرفي شي، تاسو ویل چې رای به ونخلي، نو څه تمه لري چې بالاخره به حکومت څه چاره لري؟ مثلا کوم وزیران چې هغوی تاسو ته معرفي کوي د دلایلو په خاطر باندې چې ولسی جرګې لري نه منل کېږي، او ولسی دوی د افغانستان حکومت د ملي یووالي حکومت هم بله چاره نه لري چې ځینې کسان معرفي کوي چې هغه ستاسو په خوښه دي، د هغوی په خوښه نه دي، چې د هغوی په خوښه دي ستاسو په خوښه نه دي، بالاخره به نو د وزارتونو
چاره خو موجوده ده. حکومت او حکومت هغه منشور هغه تعهد چې د افغانستان د خلکو سره کړی وو، نو دوی نه باید پر هغه خاصو کړی باندې چې دوی ته ډېر نږدې دي، نه دا چې د افغانستان د خلکو دپاره کار وکړي، د افغانستان د آینده دپاره کار وکړي. پس دوی وزیر رامخ تسیم، پس دوی د افغانستان د ټولو خلکو دوی وزیر په صفت باندې رامخ تسی، نه دا چې هزاره تاجک پښتانه ازبک په نامه باندې رامخ تسی. چاره بالکل موجوده ده، چاره د نه موجود نه موجوده سوال هم موجود نه دی، مطرح هم نه دی، ځکه چې دلته د افغانستان کې قتل رجال نه دی. افغانستان الحمدلله دا وخت هم په داخله افغانستان کې هم د افغانستان څخه بهر ډېر پو ډېر ورزيده ډېر سنجيده او ډېر د مسلک څخه باندې په خپل مسلک باندې باوري افغانان موجود دي. هغه ته باید چانس ورسي، نه دا چې د چا سره په هیڅ کې توپک وړي دي نه دي وړي، چیرې حمله کړې ده نه ده کړې، پټو ښکارا لاسونه سره لري، په کومې استخباراتي کړي پورې مربوط دي نه دي. پر دې معیار باندې کشمیر حکومت خپل معیار ټاکي، نو ولسی جرګه نشي کولای چې د حکومت ته معیار دي قرباني شي، بلکې پر ولسی جرګه باندې د ملت تخوا څخه فشارونه دي. ملت دا ور د ولسی جرګې د تسلیم څخه تقریبا راضي ښکاري دي. دا چې وزیرانو کې د دې فکر کوم چې ولسی جرګه به د حکومت تر فشارونو لاندې رانشي، او بل حکومت هم ډېر ضعیف دی په ولسی جرګه کې، ډېر سخت او ډېر سخت شدید مخالفت سره مخامخ دی.
در حالی که جناب آقای ایوبی فقط عمر کمی مانده از شورای ولسی جرگه و به زودی انتخابات میشه، به نظر شما انتخاب وزیران و رأی اعتماد دادن به وزیرایی که در آینده معرفی میشن تحت کدام مسئله صورت خواهد بگیره و چقدر دو دستگی و پارچه شدن در میان اعضای شورای ملی افغانستان احساس میشه؟
ببینیم، ما امروز که کتی یک تعداد وکیل صاحبا صحبت داشتم در متعلق معرفی وزیرا که امکان داره که حکومت سر که مطبوعات جاوید فیصل خبر داده بود که حکومت لیستش تیار است و بسیار زود شاید به ولسی جرگه معرفی شد و لیستشان، یعنی بعضی دوستا در بین خود ما بحث داشتیم، بحث ما اینمی بود که ولسی جرگه باید حکومت بسیار ضعیف است، مشکلات داخلیش بسیار بالاتر است، در بست خود جور نیست، هر لحظه امکانات هر نوع چی موجود است. ولیاز ما باید سر ملت رحم کنیم، فقط این وقت مردم افغانستان بدون از خدا و بدون از ولسی جرگه کدوم ادرسی نداره که از حقوق ملت افغانستان دفاع کنه و از امنیت مردم افغانستان دفاع کنه و یا وزیری که بتونه برای مردم افغانستان که یک سال انتظار برای وزیر کشیده اینا مطمئن باشه که حداقل ما مردم افغانستان یک سال انتظار کشیدیم و بعد یک سال انتظار امروز ولسی جرگه یک وزیر رای داده که برای مردم افغانستان حداقل امیدوار باشه. حالی اگر خدا نخواسته ما بمام قربانی مخالفت های داخلی حکومت افغانستان شویم، پس اینا برای مردم بسیار خطرناک میشه و هم افغانستان در یک حالات بحرانی قرار داره. حالات امنیتی وضعیت خراب است، اقتصادی خراب است، روزگار نیست. حکومت افغانستان در بین خود چند مشکلات بسیار فراوان داره. امروز که ما را جمهوری افغانستان دیدم مطلق تنها احساسش کردیم و در یک انزیوای سیاسی قرار داره. خدا کنه که اینا و یا مشاورینی که داره اینا را یک مشوره سالم، اگر او مشوره را گوش کده میره یا در مشوره مشاورین خود باور داشته باشه. تا امروز که ما احساس داشتم از نزدیک، چون ما در چهار سال دیگه هم وقتی که کرده صاحب می آمده و رسی جرگر افتتاح می کرد، یک جذبات می بود، یک جوش و خروش می بود. بالاخر در متعلق پروگرام های حکومت و ولسی جرگه صحبت می شود. امروز بدون از تشویش، بدون از نگرانی، بدون از رشخند که به حکومت می زد، یک چیز ما امروز متاسفانه ندیدم که این تو یک حالات برای ما بسیار خطرناک بلوم شد.
تشکر جناب آقای ایوبی. پلیسر برنامه میگن که جناب آقای عبدالبصیر فیضی فعال جامعه مدنی را روی خط داریم. آقای فیضی سلام با شما، صدای ما را میشنوید؟
بله،
تشکر که در فرصت کم دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم.
بله. ما فقط یک دقیقه وقت داریم، پیش از 3 دقیقه پخش خبرها، بعد از پخش خبرها دوباره بحث خود دنبال میکنیم. بریم یک دقیقه در صورت به شکل فشرده اگر بتونین صرف نظرتون در رابطه با افتتاح دومین اجلاس مشترک سال پنجم دوره 16 شورای ملی که امروز افتتاح شد نظر شما را بخوایم، و ای که شورای ملی با چی آزمون‌های در آغاز برابر است روبروس باشین؟
تشکر. به شروع دوره کاری پارلمان به وسطیشان به هر صورت چیزی که بسیار زود به نظر من مهم است است که پارلمان موضوعاتی که بعضی مواجه است، موضوع معرفی کابینه است که دولت افغانستان باید کابینه را بهشان معرفی بکنه، اونا رای بدن. و از اون مهمتر مسئله صلح هست که جناب آقای اشرف غنی پروسه صلح را با یک روند یا با یک میکانیزم جدیدتر آغاز کرده، که در این زمان که بعضی ها خوشبین هستند، بعضی ها نگران هم هستند از اینکه آیا پروسه صلح به کجا کشانده میشه و در قبل از این گفتگوها کدام برنامه دیگه نباشه. بعضی از گروه ها علاقات در داخل پارلمان هم نگران دارند و در بیرون از پارلمان مردم هم بعضی ها نگران از این هستند که زمانی که رئیس جمهور غنی میگه که هیچ نوع معامله در ارتباط با قانون اساسی افغانستان نمیشه، هیچ نوع معامله در ارتباط با خط بیرون صورت نمیگیره و حقوق اساسی شهروندان و دستاوردهای 13 ساله را هم اینا به عنوان خط قرمز میشناسند، پس این پروسیزل ها بالاخره به اساس کدام میارا، به اساس کدام تقاضای طالبان است که اینا میتونند با هم نزدیک شوند؟ تقریبا یک نوع معما واری معلوم میشه.
بله جناب آقای فیضی، معذرت میخوام آقای فیضی، گپ شما را قطع میکنم وقت پخش خبر است. بعد از متعقب پخش خبرها دوباره شما صحبت هایتان را دنبال خواهد کردین.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
فشرده اخبار. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در واکنش به گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر که او را قاچاقبر مواد مخدر و رهبر گروه های مسلح غیر مسئول خواندن، گفت که گزارش اخیر این نهاد مردم افغانستان را نسبت به جایگاه حقوقی و رعایت اصل بی‌طرفی دیدبان حقوق بشر به اعتماد می‌سازد. آقای نور هشدار داد که قصد دارد از طریق ملل متحد و محاکم معتبر بین‌المللی علیه دیدبان حقوق بشر اقامه دعوا کند.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې پسیمه کې د سولې لپاره فضا بدله شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس د شنبه په ورځ د ولسی جرګې د 14مې دورې پنځمه تقنینی غونډه پرانسته. جمهور رئیس غنی ویلی دی موږ د ملي وحدت فرمول په اساس او د منطقوي چاپیریال د صحیح درک په اساس د اسلامي هیوادونو او په نړیواله سطحه د یو ابتکار د عملي کیدلو باندې لاس پورې کړی دی، او د یو باثبات افغانستان دپاره چې په سیمه او اسلامي نړۍ کې د ثبات کلي بلل کیږي د ګاونډیو هیوادونو او اسلامي هیوادونو په سطحه یوه غونډه جوړوو. جمهور رئیس غنی ویلی دی چین، هندوستان، پاکستان، ایران، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، سعودی عربستان، متحده عربی امارات، ترکیه او آذربایجان په دې غونډه کې شامل دي. جمهور رئیس غنی ټینګار کړی دی چې د عمل ابتکار د افغانانو په لاس کې دی.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که نیروهای عراقی و جنگجویان قبایلی از ولایت انبار شهرک البغدادی را موفقانه از وجود تندروان گروه دولت اسلامی پاک کردند. شهرک البغدادی در نزدیکی یک پایگاه نظامی قرار دارد که نیروهای آمریکایی سربازان عراقی را آموزش می‌دهند.
در آمریکا جمهور رئیس باراک اوباما او میرمن میشل اوباما د نجونو د ښوونې او روزنې د لپاره یو نوی ابتکار پیل کوي. جمهور رئیس ویلی دی چې دغه مسله ورته ډیره زیاته مهمه ده. جمهور رئیس اوباما نن د شنبه په ورځ په خپل هفتهیزه وینا کې ویلی دی چې په نړۍ کې 2.5 میلیونه ښځې چې باید ښوونځي ته ولاړ شي ښوونځي ته نشي تللی. جمهور رئیس اوباما ویلی دی چې هر هیواد چې غواړي چې د امریکا سره په دې برخه کې ملګرتیا وکړي باید په ښوونځیو کې د نجونو د زیاتولو لپاره جدي کوششونه وکړي.
در سومین روز مذاکرات صلح لیبیا در مراکش به رهبری ملل متحد، اشتراک کنندگان از پیشرفت‌ها در رسیدن به یک راه حل میان گروه‌های متخاصم خبر می‌دهند.
در روسیه د فدرالی امنیت رئیس دولتی تلویزیون ته ویلی دی چې د روسیې لخوا دوه تنه نیول شوي دي چې ګمان کېږي مخالف رهبر بوریس نمتسوف وژلی دی.
پلیس در مالی میگوید که در نتیجه گلوله‌باری و پرتاب بمهای دستی بر یک کلپ شبانه در شهر بماکو مرکز آن کشور حداقل 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شد.
اینی شاهدان ویلی دی چې د بوکو حرام وسلوالو نن د نایجیریا د بورنو د ایالت په مرکز میداګوري کې چې د بوکو حرام وسلوال په کې فعال دی تازه حمله کړې ده.
خب دوستان عزیز، شما برنامه گفت و شنود خبری اتری را میشنوین. در بحث امشب در رابطه با دومین اجلاس مشترک سال پنجم دوره 16 شورای ملی افغانستان که امروز افتتاح شد صحبت میکنیم و در رابطه به این مسئله که چی آزمون های فراراه شورای ملی افغانستان قرار داره و چگونه با حکومت وحدت ملی کمک خواهد کردن. مهمانای که در برنامه در بحث امشب با ما هستند جناب عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرگه افغانستان و جناب عبدالبصیر فیضی فعال جامعه مدنی. شما هم با گرفتن شماره 0790-10070 میتونین در برنامه سهم بگیرین.
درجات من ناصفی صاحب یو اعلان هم باید بکو لکه څنګه چې اوریدون که به هم په جریان کې وسی سبا د مارچ د میاشتې 8 نیټه ده د میرمنو نړیواله ورځ البته یا د میرمنو ورځ ده. نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبراترو ځانګړي خبرونه لري چې د میرمنو په مسلو باندې غږیږي. د دې خبرونې قرباني البته نوشابه آشنا او همدارنګه نجیبه خلیل دي. نوشابه آشنا هم د زموږ سره په سټوډیو کې ده چې سبا به په خبرونه کې په کومو مسلو غږیږي او د خپلو خویندونه او میندونه تمه لرو چې سبا په خبرونه کې چون خبرونه د همدوی ده برخه واخلي. نو نوشابه آشنا که د خبرونې د موضوع په اړه او دا چې د اوریدونکو نه څه تمه لري په کومه موضوعګانو غږیږي اوریدونکو ته معلومات ورکوي.
مننه رایمزی صاحب. سالم کور ودانی اوریدونکو هم لکه څنګه چې تاسو ویل سبا د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. نو د نجیبه نوشابه یو ځانګړی پروګرام سبا ته د خویندو دپاره لرو. البته د نورو وختونو غوندې به د خبرو اترو گفته شنید پروګرام نه وي. د سې شنبې د نجیبه نوشابه پروګرام هم په خپل ځای دی خو سبا ته ځانګړی پروګرام لرو. د پروګرام موضوع مشخصه نه ده. د مارچ 8 ده فقط په خبرونه کې دا ښیو خویندو ته د هغو د خپلو میلمنو نه به پیامونه ولرو. د خویندو نه هیله کوو چې خبرونې ته زنګ ووهي. هنرمند قمرګل را سره ده په خبرونه کې. ډاکټره نسرین اوریاخیل را سره ده. کېدای شي نورې هنرمندې خویندې انجینر پیلوټ او یوه جنراله هم را سره وي او دا به ټولن ته ښیو چې خویندې په هره برخه کې کار کوي. له خویندو نه هیله کوو په خبرونه کې برخه واخلي. مننه تاسو نه.
مننه ستاسو نه. موږ هم د خویندو نه او همدارنګه د میندو نه هیله لرو چې سبا په خبرونه کې برخه واخلي. ځانګړې خبرونه د میرمنو نړیواله ورځ ته مارچ 8 ده. نو په تمه وسی د خبرونې موضوع به په فیسبوک کې هم د درنوردونکو لپاره خبره شي. تاسو کولی شئ چې بیا خپل پوښتنې هلته هم ولیکئ.
بله، دوباره برمیگردیم به موضوع برنامه امشب که افتتاح شورای ملی افغانستان است. جناب آقای فیضی، گپای شما به خاطر پخش خبرها قطع شد، معذرت میخوایم. دوباره ادامه میدیم روی مسئله که در حال حاضر با این دوره سال پنجم دوره 16 شورای ملی با چی آزمون های با حکومت جدید وحدت ملی مواجه است و چگونه امکان همکاری وجود داره. بفرمایید آقای فیضی.
بله میشنوید؟
بله، صدای شما رو میشنویم. بفرمایید.
اما قسمی که ما گفتم پارلمان افغانستان متاسفانه اعضای پارلمان مطابق به سیستم انتخاباتی آمدن که سیستم احزاب نیست و اکثرشان مستقل و بعضی هاشان هم وابسته به بعضی از تنظیم‌ها و گروه ها هستن. مهمی است که اینا ما فکر میکنم که در بعضی مسائل شاید اتفاق نظر نداشته باشند که باز هم مثل ثابت در اکثر موارد در تصمیم‌گیری ها به چالش مواجه شوند و نتونن که روی بعضی مسائل به صورت منظم و در وقت کم تصمیم بگیرن و روی و همچنان موضوع صلح هم اشاره کرده نیست که امروز حکومت افغانستان مذاکرات صلح با طالبان آغاز کرده و در حالی که حکومت افغانستان ادعا میکنه که این پروسه شفاف و علنی خواهد بود، ولی بان هم نگرانی های وجود داره که ممکن یک پروسه باشه که طالبان با یک نوع دوره ماموریتشان ختم شده و اینا بعد از گروه ها شامل حکومت میشن و وظیفه طالبان و جنگ طالبان را یک عده از افراد مسلح به نام داعش به پیش خواهد بردن. به این معنا که یک عده از افراد گرایا داخل حکومت میشن و یک عده دیگه هم به جنگ خود برای دولت ادامه خواهد دادن به عنوان داعش. به این مورد پارلمان شاید چون متشکل از اعضاب و گروه های جهادی هستند احتمال داره که این اگر همین سناریو واقع داشته باشه باعث از این شده که یک مقدار رابطه حکومت و پارلمان به خرابی بی انجام و کار مکندی مواجه شود. یعنی که وقتی که تفاهم بین شورای ملی و حکومت وجود نداشته باشه و اعتماد متقابل وجود نداشته باشه، در اکثر موارد شاید حکومت به مشکل مواجه شود که بتونه بعضی از کارهایی را که یا بعضی از پیشنهادهایی را که به پارلمان جهت تصویب روان میکنه به چالش مواجه شود.
بله،
تشکر آقای ایوبی.
من نه تاسو نه چې په خبرونه کې سي فایزي صاحب ایوبی صاحب مخکې د انتخاباتو په مسله باندې یو څه خبري وشولې، د بے باوري موضوع غواړو چې وڅې باندې خبري وکړو. تاسو مثلا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کړنو باندې خبري وکړل، د فیسبوک کې هم زمونږ اوریدونکو ځینې نظرونه او ځینې پوښتنې البته پرخې دي. یو دوه لند لند زوایم، مثلا اوریدونکو د عبدالودود بلوچ وای چې دا د ملي وحدت حکومت سراسر د افغانستان نقصان ده او هیڅ به د مشکل سره همیشه به د مشکل سره وسی، یعنی په حکومت بی باوري خو درېده. او نور اوریدونکو ویلي دي چې ولسی جرګه په دې خاطر وزیران ته رای نه ورکوي چې د دوی سره کړې ژمنې نه دي په ځای کړي، یا د دوی سره کوم ژمنې شوې هغه نه دي ورکړ شوې. پښتنه دا مطرح کیږي که چیرته د افغانستان په حکومت باندې د خلکو دغه رقم بی باوري موجوده وسی، او بیا د ولسی جرګې په غړو باندې هم خلک دغه رقم نظر ولري، داسې نه وایي چې ټول به همداسې، خو ولسی جرګه کې ځینې کسان همداسې به ښایي ځکه خلک دغه اندېښنه لري. پس پارلماني انتخابات را نږدې دي او د انتخاباتو کمیسون هم نه ده اصلاح شوی، څه تمه د خلکو نه کېږي چې بیا به فکر کوي په همدې قربانۍ سره چې راووتل د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بیا به هم ولس همدومره قرباني ورکړي او د دوی قرباني به همداسې هدره لاړه شي؟
اول خصوص بلوچ صاحب د نظر مکمل طور قائد کوم. او دوم خبره دا چې موږ بل دوست ول چې ولسی جرګې او ولسی جرګې هم په دې خاطر بندرانی دی ورکړي چې د دې سر سی واده یا سری ژمن چې دی هغه نه دی پر ځای سی نو د وزیر صاحبان ترانه دی ورکړي. اول خو زه وایم چې همدغه د ولسی جرګې غړي ته همدې ولس ته متن سره راغلي دي. همدی ولس د کوم سم زبان تر اساس باندې ډېرې رایې په همدې خاطر وکړي دي چې دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا ازبک دی، دا هزاره دی، او بیا په پښتنو په تاجکو کې بیا په شپ سکلي دي، دا پلانکی قوم دی، دا منګل دی، دا زازی دی، دا پوپلزی دی، دا فارغزی دی، په دې اساس یې رایې ورکړي. پر استعداد، لیاقت، انګیزه، وطنداري او پر متحدان باندې رایې نه دي ورکړي. نو څنګه چې خاص کړي همداسې بری دي بالکل زیادہ دی مگر در کوم جواب پر چدا ور د ولسی جرګې کم تصمیم مو ز په دې ډاډ سره ولا سم چې ز ما په ژوند په داسې کال وکالت کې تر ټولو ښه خاطرات چې ما د ولسی جرګې خندا ور درلود په کټه ور چې انتخاباتو رائے ور کولې او د غرای تر دې حد پر څومره چې ممکن ول لیاقت، استعداد، انګیزه، تجربه دا په نظر کې نیوته. مگر دا هم نردوم چې یو تعداد نوري موضوعات پولي موضوعات هم پکې شامل ول، مگر نه دا لکه په خوا چې موږ په تلور کال نورو کم کم وخت چې موږ وزیران ترای ور کولې استیزار استیزار مسائل و ما د ټول مطبوعاتو له مخې همیشه پر ټول شان باندې باس کړی دي. نو پر دې باندې نه غواړم چې باس وکم، مگر یو خبره کوم د انتخابات په متعلق باندې. اول خو زه پوره په دې باور یم چې افغانستان خلک به په عین انتخابات د کوم چې کوم سیستم دی یا کوم پروګرام چې اوس روان دی یا د اصلاحات خبرې کوي یا هم دغه په خوانی کارتون یې دا یا هم دا لري څنګه چې د انتخابات دایروي ځوان چې دا به د افغانستان کې د دیموکراسي د ناکامۍ یو عمده لوی دلیل راپور ته چې د افغانستان خلک به په ډیر کم تعداد باندې په انتخابات تروځي چې دا به بیان نړیوال جبرام د خساري کولای شي او نه د افغانستان
مسولیت مسول به څوک وسی ایوبی صاحب تاسو په نظر باندې
مسول به د انتخاباتو مستقل کمیسون او نړیواله ټولنه وی چې د افغانستان د
کمیسون کمیسون څه مشکل لري؟ کمیسون خو مثلا انتخابات وشول رای مونږ ترغلی لید د مونږ شمارو چې چا څومره غټلې دي دغه رای دي دغه باطل دي هغه ته قانون شته د قانون پر اساس خبرې کوي.
نو کمیسیون دا ولی د جنکيري په خلو باندې د ملي وحدت حکومت اعلان کې په قانون کې هیڅ هغه موجودیت نشته. دا کمیسیون ولی د افغانستان د خلکو رائے نه کړی اعلان چې چا څومره رائے اخلي. دا اوس یو تعداد په نور هغه باندې صاحبان داوا شروع کوي چې کچيري د انتخاباتو د مستقل کمیسیون
د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې موږ د دوم رول څخه استلی نو موږ اساسي قانون ته احترام کړی دی نو باید د اساسي قانون پر احترام په خاطر باندې د دوو کاندید صاحبانو چې ډېر رایې اخیستې دي د هغو تر مابین وړونکی او بایلونکی معلوم چې حکومت اعلان کړي که چېرې د سیاسي جوړامت پر اساس باندې حکومت تشکیلېږي نو موږ هم حق لرو دا حکومت څه کولی شي ټولو ډلو ته
بله مننه مننه یوبی صاحب بیا هم د درنودونکو ته وخت ورکو اوریدونکو زنګ وهله د ډیر وخت د لاند کې منتظر پاتې دي درنودونکو استاذ نوبت خپل پښتنې لاند لاند وکي بل اوریدونکو ته وخت ورکو مهرباني وکي استاذ نوبت ارزنه د زنګ وهله نیم د وخت پښتنه وکي زدران صاحب مهرباني وکي پښتنه وکي
او یمو پښتنه خدا دا چې اوس چې د کوم وادي ولسمر شرکړی وي بالکل یې نه دی پیرا کړی دا والو چې د کرپشن ختم کوم ما دې کرپشن یې بالکل ختم کلای نه دی او مو ته پته ده چې کولو کې د کاستر ده لګي بلې ما دا پښتنه د دغه ول منینا چې د ولسی جرګا یا د وزیران کرغلی او ولسمشر چې د اوس په پاکستان کې اوغان مهاجر یا دلته د څوکډونه لري یا نه لري دا اوس بیرته واپس را باندې دغه پر دې زمينه برابر دی دغه
افغانستان قربانی پر ابي شپږ برڅو وندرس کوله
په مننه زدران صاحب زمينه مبارک خپل جوبينه ور دکيا شکولا صاحب په دې نو یو پروګرام وکایتا ډیر
مننه 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 زدران صاحب اوردونکو نه هیله کو چلان ډیر نه پختنه کو کی موږ ډیر اوردونکو ته فرصت ورکو بل اوردونکو ته وخت ورکو استاذ نو بات صاحب مهرباني وکي نوم دی وخلا ارزنه د زنګ وهله پختنه وک السلام علیکم صاحب د مهرباني وکړئ صاحب امریکا غږ آشنا رادیو ده د خبرو اترو گفتشونو خبرونه اوري ارزنه د جنګ وهلې
اصل
تشکر خوښ سرش بفرمایئ
سلامت باشین ما یک سوال دارم که وقت بسیار مناسب است که سوال مطرح کنیم روز اول شورای ملی است که بسیار سوال سازنده ساز است می دوره که یک جواب مناسب شما در این سوال ما کنجکاوی کنین یک جواب مناسب بدین
بفرمایید
سوال بسیار مناسب
فشرده که صحبت کنین آقای به سرش
حتما امی قبلا در وقت رئیس کرزایی که وقتی که وزیرا سلب اعتماد می شد بدون از اینکه سلبی فکر کنه که با چی دلیلی آدم سلب اعتماد شده چند مدت بعد باز معرفی می شد آیا چی میشه که وقتی که یک وکیل رأی مخالف می تن سوال می باشه برای مردم و یا رأی موافق می تن به کسی که مناسب نیست و یا رأی مخالف می تن به کسی مناسب نیست و یا تا سلب اعتماد میشه با اینا دلیل داشته باشن هرگاه غیر مسئولانه اگر وکیل هم رأی می تن غیر مسئولانه این سلب اعتماد می کنه و یا سلب اعتماد جواب مناسب داده نمیشه از طرف دولت با رای وکیل دوست کم گرفته میشه آیا اتر امکان داره که در آغاز اینمیشو اجلاس شورای ملی یک مقرره تصویب شده که در برابر اینمی موارد جوابگوی باشه هم دولت هم شورا در برابر سلب اعتماد در برابر هر کدام اینا
دلیل داشته باشن که چرا خب در گذشته هم دلایل کوتاهی داشتن مثلا دو تابعیت یکی از دلایلی بود که باعث عدم رأی اعتماد و شمار از وزیران
یعنی قانون رو تکل شوید در قانون پر اساس بند کچیر تا چوک واجد شرایط نوستی نوولی سجر که هم برتا رأی نور که و کچیر تا زین وقت داستی هم شویدی چی چوک واجد شرایط هم شتا خو رأی ورتا ندور کرشوین و در سرک شب عدف فکر کم چم دقا و چې کچیر ته یو څوک مثلا داسې وزیر کامیابیږي چې هغه واجد شرایط نوی باید پولیسي جرګه د غړونه پښتنې وشي مثلا په کوم دلیل مننه تاسو نه سره شپ زنګ دی ولا یو بل اوریدونکو ته وخت ورکولای شو مهرباني وکړئ صاحب تاسو نو بته
السلام علیکم
علیکم سلام څوک خبره کوي صاحب
اسمت الله حسین له متحده عربی امارات ولین نور
مهرباني وکړئ اسمت الله خان پښتنه دی وکړه
صاحب اول خو زده ویل غړم چې کاسه چې د حکومت رامنځته شو ملي ائتلاف حکومت د افغانستان د خلکو سره په ټکر کې ده هیڅ کله افغانستان خلکو ته خدمت نشي کولای ځکه چې یو خو چې کوم رائے ورکړل اشرف غنی صاحب ته د عبد الله صاحب اشرف غنی صاحب ته وی عبد الله ته موږ کوډ ورکړل وي خو خلکو دا چې کله بیا عبد الله رول د چار وسره د بزرګ رول د بزرګ چې کوم حکومت جوړ شي هیڅ کله د خلکو جواب نشي هیڅ کله د ولس وختن نشي پر دې کولا
مننه
اوس د کوم چې د ولې تجارت کې کومه غونډه شروع کړې دی مشرانو جرګه ایوبي صاحب نه دا پښتنه کوم چې آیا دا د کوم سمون
من نه من عین پښتنه زما و چې غوښتلم د ایوبی صاحب نظر په باندې واخلو، لګرسته به د فایزي صاحب نظر هم واخلو چې د مدني فعال په صفت باندې د څومره توقع لري د حکومت نه. ایوبی صاحب، کوم ژمنه چې د افغانستان حکومت البته دواړو مشرانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله کړی دی، د دوی د ټیم جوړښت په کتو سره او اوسنی وضعیت په کتو سره فکر کوي دوی د خپل ژمنې په ځای کولی شي؟ خصوصا مثلا اداري فساد خبره مخکې اوریدونکي وکړله چې اداري فساد دوی نشي کولای لمنځه یوسي، او عصمت الله خان وایي حکومت چې په زوره په ولس باندې تپل شوی وي هغه به څنګه د ولس غم وخوري؟
که په موجوده حالات کم څنګه چې اوس پی دی زه بالکل دا پټه وایم چې دی هیڅ څه مغزې یواز منم چې دا اوس پر کړی ده نه پاینده کې پر کولای شي. تاسو ګورئ دی نن د کابل بانک موضوع یاد کړل چې د کابل بانک پیسې په دیلجر افغانستان ته راځي او دا حال ده چې دی یو طرف د کابل بانک خبيد و 100 لک ډالر وصول کړی دی، د بل طرف د وزارت دفاع په یو قرارداد کې 200 ډالر اینن شبکه چې هغه په څیر لټ کړی دی. اندې شبکه په بل باندې د وزارت دفاع د جان سعودرونی وی څلونی تنظیمي د تیل په قرارداد کې د 250 یعنی $1 خزات اختلاس کړی دی یا رشوت اخیستی دی. نو چې د یو طرف اینن شبکه ده اینن چندي اینن ماته کړی دی چې هغه په یو شکل یې وړي دا په بل شکل باندې راوړي. او بل خبره دا ده په اینن د ډاکټر صاحب عبدالله د هغه خلکو څخه دفاعي موارد څو واره ښکاره سین دي چې دفاع یې کوي خو خلکو ته چا چې د کابل بانک پیسې وړي دي شرایط یې ایښي چې کدا برتي کېږي دا به هغه شکل برتي شي کوم چې ډاکټر صاحب عبدالله ته خبر دی. نو زه د دغه دوست چې د امارات څخه خبرې وکړې چې د دا حکومت په زور باندې راغلي دي بالکل په زور باندې راغلي دي، بالکل افغانستان د خلکو د ارادې خلاف راغلي دي، بالکل اساسي قانون د پښو لاندې کړی دي، افغانستان د خلکو د ارادې توهین کړی دي. نو دا حکومت چې زه اوس په کوم حالات کې وینم زه د خپل د دې مطالب باندې دومره ورسېم
بله تشکر آقای ایوبی. جناب آقای فیضی، شما سوالای شنونده و نظرشون هم شنیدین و هم اظهارات جناب آقای ایوبی را میخواستم واکنش شما را داشته باشیم. بفرمایید.
بله، به نظر ما حکومت جمهوریت ملی حکومتی است که با اساس مصلحت به وجود آمد نه با اساس انتخابات و بر اساس دی که انتخابات شفاف باشه و نتیجهش قابل قبول برای همه باشه. وقتی که پروسه انتخابات به بحران رفت و دو تیم ساز بین خود اختلاف پیدا کردن و به خاطر از اینکه افغانستان و مده فاید جنهای داخلی نباشین، مردم افغانستان از روی ناگذاری این حکومت اطلاعاتی یا حکومت مشترک دو تیم قبول کردن.
کمه که موقعیت خود اگه تغییر بتین صدای شما به گوش من نمیرسه. به گوش ما بفرمایید. متاسفانه که آقای فیضی در صدای شما شنیده نمیشه. آقای فیضی کمه که موقعیت خود تغییر بتین. نه متاسفانه بیتر شد. بله بیتر شد، بیتر فعلا سیز. بفرمایید.
بله، ما گفتم که حکومت وحدت ملی یک حکومتی است که به اساس مصلحت شکل گرفته نه به اساس یک انتخابات کاملا شفاف و قابل قبول برای همه مردم افغانستان. مردم افغانستان از روی ناگزیری برای که دوباره شاهد جنگ های داخلی و مشکلات و بحران های داخلی نباشند از روی ناگزیری این حکومت را پذیرفتند و این حکومت متشکل از دو تیم دارای مفکوره های سیاسی کاملا متفاوت نباشند شکل گرفته. بنابراین بسیار مشکل است برای این حکومت که قدرت بین دو شخص تقسیم شده و تقریبا گفتن میشه که دو حکومت است که با هم یک جا شدن، حکومت ریاست جایه و حکومت رئیس جمهور. اونا تیم خود دارن و دارای اهداف و برنامه های خود از هر کدامشان. بنابراین تصمیم گیری ها خیلی مشکل است و اینا کمتر وقت پیدا خواهد کردند که بتوانند به خواست های مردم برسند و تو وعده هایی را که در جریان انتخابات به مردم دادن و وعده ها را عملی بکنند. یعنی بدشواری های زیاد مواجه خواهد بودن، من فکر نمی کنم و زیاد امیدوار نیستم که این حکومت بتواند به اون وعده هایی که در جریان انتخابات داده به کلش عملی جامعه عمل بکشانه و عمل
بکنه. در این میاد به نظر شما در حال که عمر کم ره از عمر ولسی جرگی افغانستان باقی مانده، مسئولیت شورای ملی افغانستان در این مورد چی هست؟
مسئولیت شورای ملی افغانستان من فکر میکنم این است که منافع ملی را بر خواسته های گروهی و شخصی خود ترجیح بدن و بیشتر تلاش بکنن که این حکومت را وادار بکنن که اصلاحات انتخاباتی را عملی بکنن و قانون انتخابات اصلاح شود و کمیسیون انتخابات اصلاح شود تا اعتماد مردم به پروسه انتخابات دوباره یاده شد و ما شاهد انتخابات پارلمانی باشیم که اعضای پارلمان از طریق رأی مشروع به پارلمان را پیدا بکنند تا ما بتانیم حداقل یک نظام نزدی داشته باشیم که بتانه بر مردم حداقل خدمات ارائه بکنه. اگر شورای ملی نتانه با حکومت همکاری بکنه و مشترکاً شورای ملی و حکومت اصلاحات انتخاباتی را باوجود ندارن و انتخابات در یک شرایط برگزار شود که مورد قبول برای همه مردم افغانستان نباشد، در چنین شرایط ما فکر میکنیم بحران بیشتر تر خواهد شد. بنابراین مطلب پارلمان همی است که حکومت همکاری بکنه در این راستان.
تشکر جناب آقای فیضی.
بله من نساسن فیضی صاحب خبرونی ورستی شیبی دایی بی صاحب غور دباس یو سر رتول کو بالاخره څه تمه امیدونه ولس تور کول شي، څه ډاډ ولس تور کول شي، ولس په دغه حالاتو کې څه مسولیت لري، څه رسالت لري چې پر ځای کې ترڅو کچیرته حکومت یې غم نشي خوړلی او حکومت هم دغه حکومت لکه تاسو چې یادونه وکړه، ولس په دې برخه کې څه مسولیت لري او څه باید وکړي؟
تاسو معلومات لري د تیرې لس ورځو را په دې خوا هرات کې د برق د بیل ټاکلو باندې په ګلونو هراتیان خپل کارونه او خپل دوکانونه ټول بند کړي دي او تحصیل او احتجاجي
دوه دقیقې وخت لرو. ایوبي صاحب محترم غواړي چې یو څه نتیجه ګیري
وکړو. ډېره مهمه موضوع باندې بحث کوم چې کله چې د افغانستان خلک د برق د بیل په خاطر بند کېدلای شي، راټولېدلای شي، هرات ښار بندولای شي، اگر کله چې قتل کېږي، اختطاف کېږي، د ځمکې مافیا راځي، رشوت وي، چور وي، چپاول وي، لاقانونیت وي، دا د افغانستان خلک ولې نشي متحد کېدلای؟ ځوان کله چې د هرات خلک د برق بل په مقابل کې متحد کېدلای شي، د افغانستان ملت دې د خپل ارادې د تمثيل لپاره متحد شي، د افغانستان خلک د موجوده حکومت په داسې شکل باندې دې ته مجبور کړي چې د دې د مثبت سوالو ته مثبت جواب ورکړي. ما د پاره ډېر د نگرانی او د خوشحالي خبره ده چې د پیسو موضوع چې د برق بل زیات شوی دی، ټول ایراد متحد کېدل دي. اگر په دغه ایراد کې د تیر دیارلس کلو را په دې خوا رشوت، اختطاف، قتل عام، وژنې حوض ته رسېدلي دي، مګر پنځه نفره نه متحد کېږي. نو څه چې د افغانستان خلک د خپل آینده ته نوښت په متعلق باندې سیاسي فعالیتونه ونه کړي، په سیاسي فعالیتونو کې ونډه وانخلي، خپل مسیر انتخاب نکړي، متحد راونه وزي، یو نسي، زه فکر نه کوم چې دغه قراردادي رهبرانو څخه چې قراردادیان دي د مختلفو استخباراتي ادارو د مختلفو ممالکو د مختلفو ایدیالوجي خلک دي او پردي راستوري دي چې دا د افغانستان د خلکو آینده سرنوشت تضمین کړي او یا د افغانستان کې سوله راولي.
تشکر جناب آقای ایوبی. آقای فیضی فقط یک دقیقه به ختم برنامه مانده، شما دورنمای همکاری های شورای ملی افغانستان با حکومت جدید وحدت ملی چگونه میبینین و چقدر امیدوار هستین؟
خب با توجه به این که فشار جامعه بین‌المللی بالای در مجموع حکومت هست، جامعه بین‌المللی میخواهد که دستاوردهایی را که در 13 سال به دست آمده اجرا نشود و از سوی هم مردم افغانستان نسبت به سابق بیشتر آگاه هستند و مبارزات مدنی آگاه هستند. این در مجموع مواردی است که ما را امیدوار می‌سازد که تا اگه هده بتونن مردم حکومت و دولت تحت فشار و کنترل دارن تا یکی این دو نهاد با هم نزدیک شون و حداقل در بعضی موارد که امکان همکاری است کار بکنن و
تشکر. بنات تشکر جناب آقای فایزی از هر دو مهمان محترم خود، آقای عبدالرحیم ایوبی عضو پلیس جرگه افغانستان و عبدالبصیر فایزی فعال جامعه مدنی، تشکر میکنم که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتند.
همدارنګه د ټولو اوردونکو نه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې زموږ سره برخه واخسته. خپل پرتنې په فیسبوک کې لیکلي یا زنګ راته وه درنودونکو د خبرتورو گفتشونو خبرونه پم دې ځپای تر سیګي د نظرونه چتا سووردل د اوریدونکو همدارنګه د ملمنو نظرونه ول امریکا غا کښنره دوه د امریکا حکومت دې کې نظر نه درلود.